شپږ بجې شوې. احمد شیبریم السلام علیکم. دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې خبرو چې د یو دېرش برمته شویو د خوشي کېدو په اړه یې کړې دي. په اقتصادي برخه کې مو په افغانستان کې له دوو مهمو پروژو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې نن 14 ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 ولسی وګړي وشل. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت اطلس وسلوال مخالفان وشل شوي او رپورټونه وایي پاکستان د 2008 کال د ممبئی ښار د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي طرح په ضمانت خوشې کړ. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې نن په یوې بمی چاودنه کې 12 ملکی وګړي وشل شول. د غزنی د والی وان شفیق ننګ په بیان کې ویلي چې حمله نن سهار د قرباغ او خوګانې ولسوالیو په اوګدو کې پر یو ټونس موټر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. اخوا بیا په ننګرهار کې د وزانو شن کې حمله له عمله څلور ملکی وګړي وشل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ویلي چې حمله هوایي ډګر ته څیرمه په بیسود ولسوالۍ کې شوې ده. دغه راز نن ماسپخین مهال د کابل په څرخی پلسیمه کې هم یوې ځانوشن کې حمله درې ملکی وګړي ټپیان کړي دي. د دې ټولو حملو مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیسته. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت اطلس وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د جرم امنیتي مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې په وشل شوو وسلوالو کې د تاجک وسلوالو یو قمندان عمر الاسلام هم شامل دی. چارواکي وایي دا جګړه نن سهار وختي هغه مهال پیل شوه کله چې وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې جګړه کې افغان سرتیرو ته هم درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده، خو افغان چارواکي وایي چې په دې جګړه کې د امنیتي مسؤلانو دوه سرتیری وشل شوي او نور ژوبل دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس د یو دېرشو برمته شو مسافرو کورنیو خپلوانو ته ډاډ ورکړی دی چې د هغوی د خلاصون لپاره به په پوره وس او توان هڅې وکړي. عبدالله عبدالله نن د یو دېرشو برمته شو مسافرو د خلاصون لپاره د له تحسن کوونکو سره د هغوی په خیمه کې وکتل.
اختطافی سویکتن از شهروندهای کشور یتمن یک توطئه در برابر دولت هم هست. این سبب نارامی ملت میشه، سبب نارامی مردم شده.
نامعلوم وسلوال شاوخوا یو نیم میاشت پخوا یو مخکې یو دېرش حصاره وګړي د کابل کندهار له لوی لارې برمته کړل چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم.
توجه در قسمت
راپورونه وي پاکستان د 2008 میلادي کال ممبئی ښار د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي طرح په ضمانت خوشې کړ. د ذکیر الرحمن لکفي مدافع وکیل نن وویل چې نوموړی اوس آزاد دی. ذکیر الرحمن چې د بندشوي لشکر طیبه ډلې مشر دی، له 2009 کال راهیسې زنداني و. د نوموړي د مدافع وکیل په خبره د لاهور سترې محکمې د 40,000 ډالرو په نقدي ضمانت سره 13 ورځ د هغه د مؤکل د خوشي کولو حکم صادر کړ. ذکیر الرحمن لکوي د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د خونړیو حملو چې 1,600 کسان پکې وژل شول اصلي طرح بلل کیږي. د پاکستان پارلمان نن د یمن په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن له ټولو ښکېلو اړخونو څخه غوښتنه پکې شوې چې خپل اختلافات په سوله ییز لارو چارو حل کړي او ټینګار کیږي چې پاکستان د یمن په کړکیچ کې بې پرې دی. د پاکستان د پارلمان غړیو پریکړه لیک ته په یو خوله رایه ورکړه. سعودي عربستان په خپل متحد پاکستان فشار راوست څو په یمن کې د سعودي په مشرې پر ائتلاف ورګډ شي او د حوثي شیا یاغیانو د ځپلو په عملیاتو کې برخه واخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یادایش زور او قدرت لمنځه تللی دی. جو بایدن پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال ویل په عراق کې داعش ډلې د پرمختګ مخه ډپ شوې ده. دا وی لا هم اوږدک جګړه په مخ کې ده. نه غواړم چې د حالاتو کوم خایسته انزور وړاندې کړم، خو دا تلسم چې ګنې داعش ماته نه خوري مات شو. بایدن دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د عراق حکومت د اپریل په لومړۍ نیټه په تکریت ښار کې پر دې افراطي ډلې خپله بریا اعلان کړه. د داعش وسلوالو د امریکا د هوایي حملو او د عراق د شیعه دولتي ملیشو په مرسته له تکریت ښار څخه وایستل شول. دا ښار له جون میاشت راهیسې د داعش په ولکه کې و. او د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا جګپړو ډیپلوماټانو نن غونډه وکړه. په تیره څه باندې نیمه پیړۍ کې دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چارواکي په دې سطحه مهمه غونډه لري. جان کیری او برونو رودریګس نن د امریکا د قاري په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پاناما ښار ته له رسیدو وروسته د تړلو دروازو تر شا وکتل. ولسمشر باراک اوباما چې دی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو د ترور په لیست کې د کیوبا د موجودیت په اړه بیا غور کوي او زیاته کړه چې له دې فهرسته د کیوبا د ایستلو په اړه به ډېر ژر پریکړه وکړي. تر اوسه د ولسمشر اوباما او د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو ترمنځ د کومې غونډې د پلان په اړه څه نه دي ویل شوي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرایي رئیس ژمنه کوي چې په زابل کې د یو دېرش اختطاف شویو کسانو د خوشي کولو لپاره به حکومت جدي هڅې وکړي. بیا به واوري چې ټاکل شوې ده له منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د تېرېدو د یوې سترې پروژې تړون په دوو اونیو کې لاسلیک شي.
خاصا پروژه د دې آخري قرارداد به پلیریسم د اپریل کې په استانبول کې به د څلور مملکتو په منځ کې امضا کیږي.
له منځنۍ آسیا مو پاکستان ته د ترانزیت له یوې موافقې هم خبره و چې ویل کېږي په دوو اونیو کې به لاسلیک شي.
تفاهمنامه سه جانبه در رشد تجارت و ترانزیت در افغانستان، پاکستان و تاجکستان بسیار مهم است.
په دې خبري مجله کې ودا هم واوري چې د پاکستان پارلمان د سعودي عربستان د غوښتنه رد کړه چې د یمن د جګړې لپاره ځواکونه ورکړي. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږنی مو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که د یو دیرشو افغانانو د خوشی کېدو لپاره هر اقدام کیږي د تښتول شویو مسافرو او د ټولو خلکو امنیت باید په پام کې ونیول شي. دا کسان په زابل کې اختطاف شوي وو. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د دغو برمته وو د کورنیو د غړیو د تحسن خیمې ته ورغی او ډاډ یې ورکړ چې حکومت په دې برخه کې بې تفاوته نه دی. د تښتول شویو د کورنیو غړیو چې ښځې او نارینه پکې شامل وو له حکومت هیله وکړه چې د دوی د اسیرانو د خوشی کولو هڅې تیزې کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د یو دیرشو افغانانو د خوشی کولو لپاره باید داسې لاره غوره شي چې د تښتول شو او نورو خلکو امنیت ته زیان ونه رسیږي. عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د کابل ښار په پارک زرنگار کې د تښتول شو د کورنیو د غړو د تحسن خیمې ته ورغی او غمرازی ورسره وکړه. عبدالله عبدالله وویل حکومت د پیښې له لومړۍ ورځې راهیسې هسې جاری ساتلې دي.
هر اقدامی که صورت میگیره هم سلامتی ای شهروندا باید مد نظر باشه.
دوبل هر اقدام چی کیگی باید د دې هیوادوالو امنیت هم په پام کې ونیول شي او داس یو دود جوړ نشي چې د نورو خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي. په هر اقدام کې باید دواړه خواوې په نظر کې ولرو.
اقدام باید هر دو مسله مد نظر باشه.
اجرایی رئیس وویل حکومت او په تیره د امنیت شورا په دې اړه لازم اقدامات کړي دي. د تختونکو او د هغوی د غوښتنو په هکله جزئیات ور نه کړل خو تحسن کوونکو کورنیو ته پیشنهاد وکړ چې په نږدې ورځو کې د امنیت شورا ته راشي سو پر پیښې هر اړخیزې خبرې وشي. له نن څخه نهه څلوېښت ورځې مخکې یو دیرش افغانان چې کابل ته په تګ کې وو په زابل ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوي دي. د تحسن کوونکو د کورنیو او مدني ټولنو غړو له پنځو ورځو راهیسې په پارک زرنگار کې تحسن پیل کړی دی. د تختول شو کورنیو غړو دا هم وویل چې د زابل او غزنی د ولایتونو مخورو او سپینګیرو ورته ویلي چې تختونکي د یو دیرش مسافرو په بدل کې د خپلو هغو دولسو تنو خوشي کول غواړي چې له حکومت سره بندیان دي. د تختول شو د کورنیو غړو دا هیله هم وکړه چې حکومت د حتی د تختونکو د دولسو بندیانو د خوشی کولو په صورت کې هم دغه یو دیرش کسان را خوشی کړي. معصومه چې دوه زامن یې تختول شوي وی ویل
خواهش داریم از اشرف غنی دکتر عبدالله جدا خواهش داریم که سی یک نفر باید که رهار شد.
دی وویل له اشرف غنی او ډاکټر عبدالله نه هیله کوو چې دا یو دیرش کسان را خوشی کړي. نه څلوېښت ورځې کېږي چې نه خوب لرو نه خندا او شپې ورځې په غم کې تېروو. له حکومت هیله ده چې کده تبادله موضوع هم وی دا تبادله دی وکړي. زین کارپوهان تاکید کوي چې حکومت دې په دې حق له ټول امکاناتو کار واخلي او دغه مسافر دې را خوش کړي. دوی دا هم وایي چې داسې نه چې برمتنیونه په یوه دود بدل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو پرې خبري مجله کې چې زه احمد شبری د اکرام مسکینیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، وړاندې ستاسو یو شمېر را رسېدلې ایس ایم ایسونه لولو. خو اوس د افغانستان په اړه دوه مهمې پروژې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وایي چې روانه میاشت به د منځنۍ آسیا له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د انتقال پروژه نهایي شي. پر دې پروژې چې 1300 میګاواټه برېښنا لېږدوي تر 1 میلیارد ډالر زیات لګښت راځي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي چې دا پروژه به پر ترانزیتي عوایدو سربیره یو شمېر جنوبي ولایتونو ته برېښنا مهیا کړي. د دې پروژې په اړه عصمت څاروان راپور لري.
د کاسا زر پروژې په اړه تیر مارچ میاشت د ترکیې په استانبول کې خبرې وشوې. د استانبول په غونډه کې نړیوال بانک د دې پروژې ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر غلام فاروق قاضیزاده نن ازادي راډیو ته وویل نهایي موافقه به د روان اپریل په وروستیو کې لاسلیک شي. د وویل د دې پروژې له عملي کېدو سره به نه یوازې د افغانستان یو شمېر جنوبي ولایتونو ته برېښنا ورسیږي، بلکې افغانستان به پاکستان ته د صادرېدونکې برېښنا له درکه ترانزیتي عواید هم ترلاسه کړي.
کاسا پروژه د دې اخري قرارداد به په لریستم د اپریل کې په استانبول کې به د څلور مملکتو په منځ کې امضا کېږي، او دا به د انرژي وزیران د څلور مملکتو په خپل منځ کې امضا کوي. د دې پروژې ګټه څلور مملکتو ته به وي. پاکستان او افغانستان دوی د برخه خاوند شي. پاکستان زر میګاواټه به ولري دې پروژې نه، افغانستان درې سوه میګاواټه. افغانستان به دغه برق جنوبي ولایتو ته به مصرف کړي، خصوصا پکتیا، خوست، لوګر او غزنی تر قندهار پورې. د دې نه افغانستان ته ترانزیت پیسې اندازي تقریبا 850 میلیونه ډالر به په کال کې راځي.
د دې پروژې لګښت 1.7 میلیارد ډالر دی. نړیوال بانک د دې پروژې د بشپړولو لپاره 526 میلیون امریکایي ډالر په غاړه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا پروژه به تر 2013 میلادي کال پورې بشپړه شي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر وایي چې دا پروژه د هغو سیمو خلکو ته ځانګړې ګټه لري چې د برېښنا مزي په کلیو کې تیریږي.
څنګه دوی هم دوی هر کال دې پروژې نه دوی مستقل کېږي، دوی سړکونه به جوړ شي، مکتبونه به جوړ شي، کلینیکونه به جوړ شي. او د دې کوم چې لویه ګټه ده مونږ ته هم نور مملکتو ته هم چې مملکتونه سره نږدې کېږي، تعلقات سره به نږدې شي.
د کاسا زر پروژې له لارې 1300 میګاواټه برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته صادری شي.
د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په دوو اونیو کې به له تاجکستان او پاکستان سره د سوداګرۍ یو ګډ تفاهم لیک لاسلیک کړي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل
این تفاهم‌نامه سه جانبه بدون شک در رشد تجارت و ترانزیت در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان بسیار مهم است و مهمتر از همه که رشد صادرات ما به کشورهای دورتر از تاجیکستان و همچنان دورتر از پاکستان بسیار سهل و ساده میشه و افزایش پیدا میکنه.
د دې تفاهم لیک له مخې به د افغانستان باربري موټر ته دا اجازه ورکړل شي چې د پاکستان هرې سیمې ته او همداراز د تاجکستان هرې برخې ته ولاړ شي، او د تاجکستان او پاکستان موټر به هم کولای شي چې په افغانستان کې سفر وکړي او د افغانستان هرې سیمې ته ورشي. بیا هم د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ یو ګډه موضوع، خو د امنیت په ارتباط د ډلهییز امنیتي تړون غړیو په تاجکستان کې سره لیدلي څو په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د خطر په اړه خبرې وکړي. دوی په دې اړه په تاجکستان کې غونډه وکړه او د افغانستان له خوا یې منځنۍ آسیا ته د سخت دریځو د ورتګ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جزئیات ملالی بشیر پوره پور کړي.
ډلهیز امنیتي تړون چې تاجکستان، روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان او قیغزستان یې غړي هیوادونه دي، له تاجکستان سره مرسته کوي چې له افغان پولیس سره دفاعي اقدامات ټینګ کړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اپریل د 9 د غونډې په مهال د ډلهیز امنیتي تړون غړیو هیوادونو پوځي هیئت په سیمه کې د دې ادارې د نظامي خطرونو ارزونه وکړه. د آر آی ای نووستي خبري اژانس په وینا د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې په دې غونډه کې افغانستان ته په ځانګړې توګه د اسلامي دولت تروریستي ډلې د فعالیتونو سره اړوند پام وسو. له غونډې وروسته د تاجکستان د دفاع وزارت لومړي مرستیال ظریف شریفزاده په خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د خبرو مهمه موضوع د افغانستان وضعیت او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیت او په ډلهیز امنیتي تړون غړیو هیوادونو کې د دې ډلې د ګډ امنیتي اغیز و. شریفزاده وویل چې د ډلهیز امنیتي تړون استازو په افغانستان کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې لخوا د ممکن خطرونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. دې خطرونو ته په عکس العملونو کې د ډلهیز امنیتي تړون د ګډو قواو د استعمال خبره هم شامله ده. شریفزاده زیاته کړې چې د نظریاتو په تبادله کې د ګډې هوایي قوې او میزایل دفاعي سیستم جوړولو خبرې هم شاملې وې. په افغانستان کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې د حضور په اړه ویل شوي او په دې وروستیو کې دغه ډلې اعلان کړی چې د پاکستان او افغانستان لپاره د پاکستاني طالبانو پخوانی قومندان حافظ سید خان خپل مشر ټاکلی دی. په افغانستان کې د دې ډلې د حضور او له خوا یې د پیښو خطرونو په اړه سیاستواله شکریه بارکزی وایي.
بدون شک موضوع داعش و بحث داعش و حضورش
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې حضور یو مسلم حقیقت دی چې انکار نسی ځنی کېدای. باید هیر نسی چې د افغانستان شمالي سیمې ورو ورو په ناامنو سیمو بدلیږي او دا ځکه چې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې اسلامي سختریزو ډلو اسلامي دولت سختریزو ډلې ته زمینه برابره کړې چې دلته خپل فعالیتونه وکړي. په همدې حال کې د سپین بیرغ په تور بدلیدل هم د نظریاتي اختلافاتو د کار نه موندلو او د هغو ستونزو له کبله چې پخوا هم مطرح وې د یو جدي تهدید په څیره کې رامخته شوی دی.
بانوان یک تهدید جدی متصور است.
روسی چارواکو د 2014 کال د نومبر په میاشت کې د ډلهیز امنیتي تړون سره د متحد هوایی دفاعي سیستم په اړه خبرې کړې وې. د روسیې لوی درستیز والری گراسیموف ویلی وو چې مسکو به په منځنۍ آسیا کې د دې سیستم لپاره یو تګلاره غوره کړي. روسیې پخوا هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ډلهیز امنیتي تړون غړیو هیوادونو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې فعالیتونه ډېر سوي دي او ویلي دي چې د اسلامي دولت لومړۍ ډلې د روسیې سره د تاجکستان په ګډون پر جنوبي پوله پرتو هیوادونو کې راڅرګندې شوي وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي رادیو اوریدل شي. د کونړ سرکانو ولسوالي د نوو پاس په سرحدي پوسټو کې یو شمېر سرحدي ساتونکو وایي چې له وی اونې را پدې خو محاصره دي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي، خو مرکز د دوی غم نخوري. رحول انوري راپور لري.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د نواپاسته سرحدي پوسټو ساتونکو سرتیری وای چې له تیرې نږدې یوې میاشتې وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي. د ورځې لخوا دوی له پوسټو او کوټو نشي راوتلې او که څوک د راوتلو کوښښ کوي نو وسلوال پرې ډزې کوي. یو تن سرحدي پولیس چې له نوم خودلو او اواز خپرولو څخه ډډه کوله په تلیفوني ازادي راډیو ته وویل د دوی یو شمیر چارواکي وایي چې په ناواپاس کې حالات سم دي او کومه غټه ستونزه وجود نه لري. هغه وایي که چیرته یاد چارواکي او د هغوی بچي په ناواپاس کې پراته وای نو اوس به ورته څرګنده شوی وای چې په دوی څه تیریږي. خوراک، څښاک او درمل نه لري. ټپي ملګری د ټپونو او دردونو له امله ورته فریاد کوي، خو دوی ورسره هیڅ کومک نشي کولی. کله ناکله ورسره په خوا کې پاکستانی او سرتیرو ته سوال وکړي چې ټپي ته پټي وکړي. په ناواپاس کې پراته پولیس وایي د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځ کې د چوکیو پر سر په لانجو اخته دي او د محاصره پولیسو په غم کې څوک نه دي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي دین محمد هم وایي چې په ناواپاس کې یې سرتیري د لارو بندېدو او محاصرې په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ما خپل وزیر صاحب داخلي ته هم د جریان و چې موږ یو زخمی لرو تر اوسه دې ورو شکر چې د ماسرین خلاص کې او زخمی را انتقال کی.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل په رښتیا هم چې په نواپاس کې سرتیری په بد حالت کې پراته دي او دوی هڅه کوي چې د یادو سرتیرو ستونزو هوارولو لپاره اقدام وکړي.
نو نواپاس د ستونزو حل لپاره خو موږ څو ځله او سی سی پی غونډه وکړه. د او سی سی پی په غونډه کې البته عملیاتو دا پروګرامونه پکې شته دي خو بعضې مشکلات داسې دي چې د لارې د ساتلو دپاره اولته ماینونه هم پرشي دی دپاره اوس هم غونډې موږ لرو انشاءالله تعالی چې د لارې د خلاصولو لپاره به اقدام کوو.
والی وای د حکومت په ټولو چارو باندې سرپرستۍ ډیره بده اغیزه کړي او هر چارواکی د خپلې نامعلومې راتلونکي په غم کې دی. په ختیځ کې د لومړۍ سرحدي لوا درستیزوال محمد ایوب حسین خیل بیا وای چې ټپي له نواپاس را انتقال کړي او همداراز یې نواپاس ته یو اندازه اکمالات هم کړي دي.
زخمي خو که اوس پوښتنه وکړي دلته ما مخکې ګرځي زم دلته زخمي خو وخت انتقال کړي انتقال کړی ده اکمالات مناسب وکړو مشکل نشته.
یعنی مشکل حل شوی دی
خو په نواپاس کې پراته پولیس او د کونړ چارواکي له شو اکمالاتو خبر نه لري.
د کونړ د نواپاس سرحدي محاصره پولیس له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. بلورته د افغانستان په جنوب کې په هلمند کې بیا چارواکو له محلي پولیسو سره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې هواري شي. له لشکرګاه الیاس دایي راپور لري.
مل پاسوال عبدالحمید حمیدی د هلمند محلي پولیسو لپاره د یو ورځنی جوړ شوي سیمینار پر مهال وویل د دوی څېړنې ښیي چې د هلمند د زیات شمېر محلي پولیسو امتیازات د یو شمېر هغه زورځواکو او مخبرو لخوا خوړل کیږي چې دوی د محلي پولیسو لیکو ته معرفي کړي دي. حمیدی وویل د محلي پولیسو وسایل اکثره تخریب دي چې عاجل ترمیم ته اړتیا لري. په ځینو سیمو کې د محلي پولیسو پر ځای وسلې غیر مسؤولو کسانو ته ورکول شوي دي او د دوی په تشکیل کې داسې نومونه لیکل شوي دي چې اصلا وجود نه لري او معاش یې بل څوک اخلي.
چې د سیمه ایزو پولیسو ځینې کسان شهیدان شوي دي. د شهادت کوم قانوني امتیازات هغوی کورنۍ ته ورکړل شوی وای او د طرزالعمل سره سم نوي کسان د دوی پر ځای جذب شوی وای. برعکس د هغوی په نامه نور کسان په غیر قانوني توګه استخدام شوي دي. پیل کېږي چې په ځینو سیمو کې سیمه ایزو پولیسو افراد ټول د یو مشخص فرد لخوا معرفي شوي دي چې په خواشنۍ سره دوی کله د خلکو د حقوقي او قانوني مسلو کې لاسوهنه کوي او کله هم دوی په خپله په قومي او سیاسي مسلو کې شکیل دي.
په دې ورځني سیمینار کې به د هلمند محلي پولیسو قمندانانو ته د بشر د حقوقو ترڅنګ د دوی د دندو او صلاحیتونو او د خلکو سره د ګډ کار کولو په برخه کې زده کړې ورکول سي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان مل اخیر ول محلي پولیسو تر خپل مکلفیت ډیر کار کړی دی او په اکثر عملیاتو کې د ملي اردو او ملي پولیسو سره وژه په وژه فعالیتونه ترسره کړي دي. مل اخیر د محلي پولیسو سره د وسلو او لوړو تنخواګانو ژمنه وکړه. وی ویل په دې اړه د کورنیو چارو وزارت سره خبرې کړي دي.
زه د خپل محلي پولیسو له باتور قمندانانو او چورته دا ورته داډ ورکوم چې تاسو به پکو درو تاسو به اکمال وو او تاسو به د هلمند د ګرم سنگرونو د دکمن په مقابل کې نشو راځي پاو دایمه تاسو سره وعده ما پورن هم وځي صاحب داخله سره کله خبره کړی دی د موږ د مالی پولیسو د یاشي مشل مول وځي صاحب د حل شي ل ملي پولیسو نه زیات دی په سنگرو کې دي هم چې شو خوري و چې ډوډۍ له کور راوړي خو به خدای رضا وا دا مشکل به څنګه حل کړو.
په هلمند کې د 2950 محلي پولیسو د وسلو ماشونو او کمپیوټر پړه په داسې حال کې خبرې کړي چې ویل کېږي نږدې ټولو د ذوالفقار په عملیاتو کې وانډه اخیستې ده او د نورو افغان سرتیرو سره یوځای د وسلوالو په ضد جنګېدلې دي. که څه هم د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د محلي پولیسو د ناوړه فعالیتونو له امله د خلکو شکایتونه پورته شوي دي خو د هلمند د محلي پولیسو څخه تر اوسه چا په ښکاره شکایت نه دی کړی. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا پاکستان ولسی جرگه او دا هیواد دا مشانو جرگه غریو پر حکمت شغ وکر چې دا یمن پشخده که دی به طرف پاتیشی او دا موضوع دا سیاسی حل لپاره دی لنور و هیوادو سر یوزای حچی وکری. تفصیل لپاکستان دا زبیه الله شفق پراپور که
د پاکستان د پارلمان او مشرانو جرګې غړو د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې شي او د دې مسلې د سیاسي حل لپاره د هلې ځلې وکړي. د پاکستان حکومت چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر منځني ختیځ هیوادونو تر ګډ پوځي عملیاتو پیلېدو وروسته د رواني میاشت په شپږمه نېټه د دې هیواد د ملي پارلمان او د مشرانو جرګې یوه ګډه غونډه راوبلله. د جمعې په ورځ په غوس اکثریت د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو قرارداد تصویب کړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو شمېر اپوزیسیون ګوندونو لاور لمه خان نواز شریف غوښتي وو چې د یمن په جګړه کې د اړخ نه اخلي بلکې د شخړې د سیاسي حل لپاره د ډیپلوماتیکې هلې ځلې وکړي. د پاکستان د پارلمان او د مشرانو جرګې غړو دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د دې هیواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سعودي عربستان ترې د یمن د یاغیانو په ضد په روانو عملیاتو کې د جنګي الوتکو، بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې ده. خو د پاکستان د پارلمان لخوا په تصویب شوي قرارداد کې د یمن پر روان سیاسي بحران اندېښنه ښودل شوې او له ښکېلو غاړو یې غوښتي چې د شخړې د سوله ییز حل لپاره دې د خبرو اترو لار غوره کړي. قرارداد کاږي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ هیوادونه دي د یمن د شخړې دواري لپاره خپل رول لوبوي. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار چې پارلمان ته د یمن د وضعیت په اړه په غوس اکثریت تصویب شوی قرارداد او وویل
پارلمنت آف پاکستان آفټر اٹس جوائنټ سیٹ هاوینګ کنسیډرډ دی گریو سچویشن ان یمن اینڈ اٹس امپلیکیشنز
د وای د پاکستان پارلمان تر ګډې غونډې وروسته د یمن په شخړې او په نړیوالې او سیمه ییز امنیت د بدو اغیزو ژور اندېښنه خو خوده. که هم په یمن کې روانه مسله فرقه ییزه شخړه نه ده، خو که چیرې دا مذهبي تاوتریخوالی تواوړي نو د پاکستان په ګډون باندې سیمې نور هیوادونه له ګواښ سره مخ کړي. د پاکستان پارلمان همداراز د یمن د امنیتي او بشري وضعیت په خرابېدو ژور خپګان لري او همداراز د پارلمان د غټولو نړیوالو او سیمه ییزو هڅو ملاتړ کوي چې د یمن د شخړې د سوله ییز اواري لپاره هڅې کوي. د پاکستان د پارلمان او مشرانو جرګې د غړو لخوا په دغه تصویب شوي قرارداد کې همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار شوی چې که چیرې د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي نو پاکستان به یې اوږه پر اوږه ودرېږي او هر اړخیزه مرسته به یې وکړي. د پاکستان پارلمان تر هغې وروسته د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پرېکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له صدراعظم او د پوځ له مشرانو سره د یمن په وضعیت خبرې وکړې. په دغه سفر کې ایران او پاکستان په دې موافقه کړې وه چې د یمن د سیاسي حل لپاره به هلې ځلې کوي. د یادونه وړ ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ عرب ائتلاف له تېرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د دې هیواد د حکومت په ملاتړ د حوثي یاغیانو پر خلاف هوایي بریدونه پیل کړي چې تر دې دمه دوام لري.
د پاکستان پارلمان د یمن په جګړې کې د عربستان د غوښتنه رد کړه چې پوځیان ور واستوي. بل لور ته د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادو روغتیایي کارکوونکي هڅې کوي چې له یمنه ووځي خو نشي وتلی ځکه چې ځینې کسان په جګړو کې سر شوي او ځینې په خپلو هیوادو کې ستونزې لري. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په یمن کې د مخ پر زیاتېدو جګړې له کبله سلګونو روغتیايي کارکوونکي د ژغورلو پر هڅو سربیره په دې هیواد کې بند پاتې دي. روسي الوتکو په دې وروستیو کې د تاجکستاني، ازبکستاني او قرغیزي نرسانو، ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو په ګډون ګڼ شمېر روسي وګړي ژغورلي دي، خو ګڼ شمېر اوس هم په یمن کې د خپلو کورنیو سره په داسې حال کې بند پاتې دي چې د هوا او اوبو له لارې د ژغورلو کار د جګړې له کبله اغېزمن شوی دی. په دې جګړه کې روغتیايي کارکوونکي له مرګ سره لاس او ګریوان پاتې دي او یا یې پخپله د ځان لپاره د لار غوره کړې ده چې په دې هیواد کې پاتې شي. یو ازبکستانی ډاکټر چې اکبر نومیږي په یمن کې له څلور کلونو راهیسې کار کوي او وایي په هر روغتون کې لږ تر لږه درې یا څلور ازبکستانیان سته. له موږ څخه یو څو کسان هوایي ډګر ته ولاړل او هلته د څلور ورځو لپاره پاتې شول، خو موږ ونه کړای سو چې له یمن څخه ووځو. موږ ته وویل شول چې د اپریل په شپږمه آخري پرواز و، خو موږ نه پوهیږو چې آیا دا رښتیا دي. ګڼ شمېر روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو خپل قراردادونه د روسي شرکتونو په مرسته ترلاسه کړي دي. ځینې ازبک روغتیايي کارکوونکي نه غواړي له دې ځایه ووځي ځکه چې ګڼ شمېر یې یمن ته په غیر قانوني ډول د روسیې له لارې تللي دي. د دې جرم له کبله دوی په خپل هیواد کې له دولس کلونو بند سره مخامخ کېدای سي. په یمن کې د ازبکستاني وګړو شمېره نه د څرګنده، خو د اټکل له مخې شاوخوا 3000 ازبکستانیان په دې هیواد کې سته. د یو ازبکستانی ډاکټر لور د ازبکستان له مرکز تاشکند څخه د نوم نشودلو پر شرط د ازادي راډیو ازبکستاني څانګې ته ویلي چې مور یې د یمن په مرکز سنا کې بنده پاتې ده. زما مور موږ ته وویل چې وی نه کړای سو چې له هغه ځایه ووځي ځکه چې الوتکې د سختې جګړې له کبله پرواز ونه کړ. هغې ما ته وویل چې اندېښنه نه کوم، زموږ ځایي تلویزیونونه د دې ستونزې په اړه پټه خوله پاتې دي. د منځنۍ آسیا جمهوریتونه غوښتنه کوي چې وګړي دې له یمن څخه ووځي. په دغه هیواد کې په داسې حال کې ګډوډي رامنځته شوه چې حوثي یاغیانو د دې هیواد لویه برخه ترلاسه کړه. د ایران پلوه حوثي شیعهګانو او د یمن د حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی سخته جګړه روانه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ممتاز لکندهار لیکي د ډلې امنیت هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي. فصل الرحمن سوزان لزابل لیکي له ملي شورا هیله کوي چې کاندید وزیرانو ته ژر تر ژره د اعتماد رایه ورکړي. قاری محمد مدني د نورستان لواما لیکي خدای دې وکړي چې زموږ دواړه مشان صادقانه همکاري وکړي. حمدالله شمن لیکي په هلمند کې د داعش کسان زیات شوي دي. احسان الله احسان د زابل له شاجوی څخه لیکي حکومت باید د یو دېرش اختطاف شویو کسانو غم وخوري. او زهرا پوپلزی لیکي آیا د بلخ د حضرت علي له مزار سره هم د شای شمشیره د زیارت په څیر خرافات شته؟ دا خبری مجله مو هم دومره بلې و. سید سمیع عباس وړاندې کوي. استودیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر. خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 دقیقه شام است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد انفجار امروزه در کابل و ولایات دیگر افغانستان. رئیس اجرایی از تحسن خانواده های افرادی که در راه کابل کندهار را گذشتند دیدن کرد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. در یک انفجار در شهر کابل امروز یک سرباز خارجی و یک غیر نظامی افغان زخمی شدند. در یک انفجار دیگر در ولایت غزنی 12 فرد ملکی کشته شدند. و اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز برای چهارمین دوره ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کرد. با سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. در یک انفجار در شهر کابل امروز یک سرباز خارجی و یک غیر نظامی افغان زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که هدف این حمله در حاشیه شرقی شهر کابل کاروان سربازان ناتو بود. تا حال روشن نیست که سرباز زخمی شده شهروند کدام کشور است. در یک انفجار دیگر امروز در ولایت غزنی 12 فرد ملکی کشته شدند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی هن. همچنان ولایت ننگرهار امروز شاهد یک انفجار مرگبار بود. در این انفجار در نزدیک میدان هوایی ننگرهار 4 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که مسئولیت این حمله را زبی الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به دوش گرفته است. در رابطه با تحولات امنیتی امروز افغانستان تا لحظات بعد گزارش مفصلی خواهیم داشت. ولسوالی جرم ولایت بدخشان صبح امروز شاهد یک درگیری مرگبار بود. شورشان مسلح صبح زود بالای پسته های نیروهای امنیتی حمله کردند. مقام های محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 18 شورشی کشته شدند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان به رادیو آزادی گفت خارجی ها نیز در میان کشته شده ها هستند. آقای بیدار کشته شدن دو سرباز نیروهای امنیتی افغان را نیز تایید کرد. درگیری در ولسوالی جرم بدخشان هنوز هم ادامه دارد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان به اعضای خانواده 31 مسافر ربوده شده اطمینان داد که حکومت برای رهایی و حفظ جان این مسافران تلاش خواهد کرد. عبدالله عبدالله امروز به خیمه تحسن برای رهایی 31 ربوده شده هزاره رفت. آقای عبدالله به تحسن کننده ها گفت
اختطاف 31 تن از شهروندهای کشور حتما یک توطئه در برابر دولت هم هست. این سبب نارامی ملت میشه، سبب نارامی مردم شده و سببی میشه که دولت هم مورد اعتراض قرار بگیرد. اما در این زمان مهمترین مسئله انشاءالله توجه در قسمت رهایی و سلامت امی شهروند است.
تحسن اعضای خانواده های ربوده شده و فعالان مدنی امروز وارد پنجمین روزش شد. افراد مسلح 31 نفر از هزاره ها را در شهرهای کابل قندهار حدود 1.5 ماه پیش ربودند، اما تا حال از سرنوشت آنان خبری نیست. رادیو آزادی. ادامه خبرها. گزارش ها می رسانند که مقام های پاکستانی فردی را که متهم به طراحی حمله سال 2008 در شهر ممبئی هندوستان است با ضمانت از بند رها کردند. ملک نصیر عباس وکیل این متهم به خبرگزاری رویترز گفته که موکلش زکی الرحمن لکوی حالا از زندان بیرون شده است. او همچنان گفت که یک محکمه در لاهور حکم رهایی لکوی را با $20,000 ضمانت صادر کرده است. لکوی که رهبر گروه لشکر طیبه است در سال 2009 زندانی شد. لکوی متهم به طراحی حمله ماه نوامبر سال 2008 در شهر ممبئی است، حمله ای که در آن 166 نفر کشته شدند. پارلمان پاکستان امروز با پیوستن این کشور در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد حوثی های یمن رأی مخالف داد. اعضای پارلمان پاکستان قطعنامه‌ای را امروز به اتفاق آرا صادر کردند که در آن از طرف های درگیر در یمن خواسته شده تا اختلافاتشان را با گفتگوهای صلح‌آمیز حل کنند. محمد اسحاق دار وزیر مالی پاکستان این قطعنامه پارلمان را به خوانش گرفت. او میگوید خواسته می شود که پاکستان بی‌طرفی خود را در درگیری یمن حفظ کند تا بتواند در حل این بحران نقش فعال سیاسی بازی کند. بحث بالای این که آیا اسلام آباد در جنگ یمن درگیر شود یا خیر از چندین روز به این سو در پارلمان پاکستان جریان داشت. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز برای چهارمین دوره ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم تحلیف کریموف امروز در پارلمان ازبکستان با حضور رئیس محکمه قانون اساسی، اعضای کابینه و دیپلمات‌های خارجی برگزار شد. اسلام کریموف 77 ساله در انتخابات 29 ماه مارچ بیش از 90% رأی را گرفت. این در حالی است که قانون اساسی ازبکستان بالای هر شخصی که بخواهد بیش از دو دوره رئیس جمهور شود محدودیت وضع می‌کند. کریموف از سال 1989 تا به حال ازبکستان را رهبری میکند. و رئیس جمهور جمهوری چک در نهایت تصمیم گرفت تا ماه آینده در جریان سفرش به مسکو در یک رژه نظامی شرکت نکند. مراسم تجلیل از پیروزی در جنگ جهانی دوم در نهم ماه می با رژه نظامی در مسکو برگزار می شود. یک سخنگوی میلوش زمان امروز گفت که رئیس جمهور در نهم اپریل با صدر اعظم اسلواکیا دیدار خواهد کرد. میلوش زمان یکی از سیاستمداران انگشت شمار اتحادیه اروپا بود که انتظار می‌رفت در این مراسم شرکت کند. کشورهای اروپایی و سفیر آمریکا در جمهوری چک بالای حضور احتمالی میلوش زمان در مراسم تجلیل از پیروزی در جنگ جهانی دوم انتقاد کرده بودند. خبرهای دیگر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه این برنامه گزارش داریم در مورد حادثه امروز ظهر در کابل که 3 تن در آن زخمی شدند. یک مقام امنیتی میگوید
جمله 3 تا مجروح داریم در حادثه که مردم عام هستند، دکاندار و مردم رهگذر.
وضعیت امنیتی در ولایت کنر، رئیس اجرایی افغانستان میگوید در تلاش ها برای آزادی 31 گروگان در شهرهای کابل کندهار دقت لازم صورت میگیرد.
هر اقدامی که صورت میگیره هم سلامتی این شهروندا باید مد نظر باشد و در این زمان یک رسم ایجاد نشه که امنیت دیگر شهروندا را به خطر مواجه بسازد.
در جلسه دیروزه کشورهای عضو پیمان جمعی در تاجیکستان امنیت افغانستان در مرکز توجه قرار داشت. پارلمان پاکستان بر ضد اشتراک این کشور در جنگ یمن رای داد. چند صد کارمند کشورهای آسیای میانه در یمن گیر ماندند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید امروز در کابل انفجاری رخ داد که در آن چند تن زخمی شدند و همچنان در ولایت غزنی و ولایت ننگرهار هم انفجارها و حملات صورت گرفت. در مورد این وقایع سهل لیوال از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
قمندان امنیه کابل میگوید در حمله انتحاری امروز در این ولایت 3 غیر نظامی زخمی شدند. این حمله انتحاری قبل از ساعت 4 عصر در ناحیه نهم شهر کابل در ساحه به نام دیسپیچری رخ داد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه شهر کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت حمله کننده انتحاری با موتر نو کرولا که مملو از مواد انفجاری بوده، کاروان موترهای نیروهای خارجی را که از ساحه در حال عبور بوده هدف قرار داده است. اما به گفته آقای رحیمی به نیروهای خارجی در این رویداد آسیب نرسیده است.
یک موتر کرولا که از استقامت تنگی ترخیل می آید و از تنگی ترخیل تیر شده در اینمی قسمت بازار انفجار میکنه و از اثر انتحار از اینمی کرولا یک موتر سوزکی از امو دکاندار حریق میشه، خودش زخمی میشه. جمله 3 مجروح داریم در یادسه که مردم عام هستند، دکاندار و مردم را گذر، دیگه کدام آسیب جانی نداره.
به اساس گزارش ها به محلات که در اطراف این رویداد واقعند اندک خسارات مالی وارد شده است. یکی از شاهدان عینی در محل رویداد در مورد این حادثه به رادیو آزادی چنین گفت:
ما خود نزدیک این واقعه بودیم، انفجار شد، آمده میجه موتر چپشدگی بود، دیگه تیل فروش امرای چوکیدار پای شوگار شده بود، تیل فروش کموره سوخته بود، بسیار صدای سنگین داشت، بسیار لرزش داد زمینه، مردم هم بسیار خسارات رسیده، خصوص به می تیل فروش ها به می دکاندار ها.
گفتنیست که اوزه نهم امنیتی پلیس یکی از اوزه های نیمه اطرافی بوده و از پل محمود خان آغاز و آخرین نقطه قریه هودخیل و پکتیاکوت را در بر میگیرد. در این ساحه شرکت های داخلی و خارجی، کمپ های خارجی و پارک های صنعتی فعالیت دارند و همچنان در امتداد این جاده مکرویان 2، 3، 4 و برخی از وزارتخانه ها موقعیت دارند. در این حال ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. این حمله در حال صورت می گیرد که در تازه ترین مورد امروز در حمله انتحاری در ولایت ننگرهار 4 فرد ملکی کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. به همین گونه در انفجار یک بم کارگزاری شده در روی جاده 12 نفر در ولایت غزنی کشته شدند. همچنان در حمله مرگبار روز پنجشنبه بر ریاست سرانولی استیناف ولایت بلخ بیش از 20 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
نیروهای سرحدی افغان مستقر در منطقه نواپاس ولایت کنر میگویند که از یک ماه بدین سو در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار دارند. با گفته آنها وضعیت در پوسته های امنیتی این منطقه وخیم است، زیرا با کمبود اسلحه و مواد خوراکه مواجهند. مقامات ولایت کنر میگویند برای حل مشکلات نیروهای سرحدی نواپاس اقدامات جدی را روی دست خواهند گرفت. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
نیروهای سرحدی منطقه نواپاس ولایت کنر میگویند نزدیک به یک ماه است که در محاصره طالبان مسلح قرار دارند. به گفته این نیروهای سرحدی، آنها با قلت مواد خوراکه و حتی اسلحه مواجهند. یک تن از نیروهای سرحدی منطقه نواپاس واقع در مربوطات ولسوالی سرکانوی ولایت کنر که نخواست نامش و صدایش نشر شود، در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفته است که در صورت بیرون شدن از پوسته های امنیتی شون هدف تیراندازی طالبان مسلح قرار می گیرند. به گفته وی برخی از مقامات وضعیت در نواپاس را پرامن می خوانند، اما چگونگی وضعیت به ساکر روشن است که در حالت وخیم در پوسته های محاصره شده به سر می برند. و همچنان از اساکر مجروحی که در پوسته های سرحدی هن یادآور شده گفته است که امکانات تداوی این اساکر وجود ندارد و بعض اوقات آنها از نیروهای پاکستانی که در سرحد مستقرند در زمینه کمک می طلبند. آجیدین محمد رئیس شورای ولایتی کنر با تایید مشکلات نیروهای سرحدی مستقر در منطقه نواپاس می گوید در این مورد با مقامات وزارت داخله صحبت کرده است.
خودم وزیر داخله را در جریان گذاشتم که زخمی داریم و تا هنوز آنها نتوانستند که محاصره را شکستانده زخمی را انتقال بدهند.
از سوی دیگر شجاع الملک جلاله سرپرست ولی کنر به رادیو آزادی گفت که تلاش دارد تا جهت حل مشکلات نیروهای سرحدی نواپاس اقدامات لازم را روی دست گیرند.
نواپاس دستون جد حل پر خو
برای حل مشکلات منطقه نواپاس چندین نشست داشتیم که در آن روی راه اندازی عملیات نیز بس شد، اما مشکلات وجود دارد که میتوان یکی آن را فرش ماین ها در آن ساحه مثال داد. حالا هم یک نشست داریم که در آن روی این که چطور ممکن است راه رفت و آمد را باز کنیم بس میکنیم و اقدام خواهیم کرد.
خواستیم در این مورد نظر وزارت داخله افغانستان را داشته باشیم که با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. مناطق سرحدی ولایت کنر همواره شاهد ناامنی ها بوده و از فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ساحات نیز گزارش شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در هر اقدامی که در رابطه با رهایی 31 مسافر صورت بگیرد، سلامتی خود این مسافر و امنیت سایر اتباع افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. عبدالله عبدالله روز جمعه در دیدار از تحسن کنندگانی که به خاطر رهایی این مسافرین در کابل خیمه برافراشتند، گفت به این قضیه به سطح ملی توجه صورت میگیرد. در این حال خانواده های این 31 مسافر از حکومت میخواند تا به هر شکل ممکن عزیزانشان را از چنگ ربایندگان نجات دهند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هر اقدامی که در رابطه با رهایی 31 مسافر صورت میگیرد نباید رسمی را ایجاد کند که سلامت و امنیت سایر اتباع کشور را با خطر مواجه کند. عبدالله عبدالله روز جمعه در دیدار از تحسن کنندگان که به هدف رهایی این مسافرین در شهر کابل خیمه برافراشتند گفت حکومت در این رابطه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که آنان را به هر دو هدف نزدیک بسازد. و در مورد این که چگونه اقدام برای حل این قضیه صورت خواهد گرفت جزئیات نداد، اما تاکید کرد که حکومت از ابتدا این قضیه را به گونه جدی پیگیری کرده است.
هر اقدامی که صورت میگیره هم سلامتی این شهروندا باید مد نظر باشد و در این زمان یک رسمی ایجاد نشه که امنیت دیگه شهروندا را به خطر مواجه بسازد. اما در مورد مشخص که چه اقدام بهترین اقدام است و چه اقدام میتونه که ما را به هر دو هدف ما نزدیک بسازه مشخص صحبت نمی کنه. هر اقدام باید هر دو مسئله مد نظر باشد.
آقای عبدالله گفت حکومت در مورد این قضیه بی‌تفاوت نبوده، تدابیر اتخاذ کرده و اقدامات لازم انجام شده است، اما به گفته وی به خاطر مسئولیت 31 مسافر جزئیات آن نشر نشده است. وی پیشنهاد کرد تا چند عضو از خانواده این مسافرین در یکی از جلسات شورای امنیت اشتراک کنند و از تمام جزئیات اقدامات اتخاذ شده در رابطه با این قضیه آگاهی حاصل کنند. 49 روز پیش در مربوطات ولایت زابل 31 مسافر از سوی افرادی که در مورد هویتشان حرفهای ضد نقیض وجود دارد ربوده شدند. چند روز قبل یک مقام حکومت افغانستان گفت این افراد مربوط به گروه دولت اسلامی معروف به داعش است. شماره از اعضای خانواده های 31 مسافر ربوده شده و تعداد از اعضای جامعه مدنی از 5 روز بدین سو در شهر کابل خیمه تحسن برافراشتند و خواهان اقدامات جدی حکومت در رابطه با رهایی این گروگانان گردیدند. در این حال خانواده های این ربوده شدگان به نقل از مسافران ولایت زابل و غزنی که با ربایندگان گفتگو کردند میگویند که گروگانگیران در بدل رهایی این 31 تن خواهان رهایی 12 همکارشان شدند که در نزد حکومت افغانستان زندانی هند. شماری از اعضای خانواده های این ربوده شدگان از حکومت می خواهند تا به هر شکل ممکن حتی در صورت تبادله زندانیان برای رهایی این 31 تن اقدام کند. مصومه زنی که دو فرزندش در قید ربایندگان به سر می برد خواستش را در این رابطه چنین مطرح کرد.
خواهش داریم از اشرف غنی دکتر عبدالله زیدن خواهش داریم که 31 نفر باید که رها شد. 49 روز شده که ما نخواه داریم نه آرام داریم. زیدن خواهش داریم که در جنگ نه در تبادله حتما مسافرهای ما بیاید.
در این میان برخی از آگاهان هم سفارش میکنند که حکومت باید با بکارگیری از تمام امکانات برای رهایی این افراد تلاش کند، اما نباید روش را در پیش گیرد که گروگانگیری و تبادله زندانیان در افغانستان به یک رسم مبدل شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جلسه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی دیروز در تاجیکستان دایر شد. مقامات تاجیکستان میگویند وضعیت فعلی افغانستان با توجه به فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی محور اصلی بحث این جلسه را تشکیل میداد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اعضای پیمان امنیت جمعی یا CSTO در تاجیکستان ملاقات نموده و روی تهدید ناشی از ظهور گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان بحث کردند. کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل این پیمانند. وزارت دفاع روسیه میگوید در ملاقاتی که پنجشنبه میان اعضای این پیمان صورت گرفت، روی چالش‌های امنیتی که کشورهای عضو CSTO با آن روبرو‌اند بحث شد. اما به گفته خبرگزاری دولتی تاجیکستان، وضعیت فعالیت فعلی افغانستان با توجه به فعالیت گروه تنرو و دولت اسلامی محور اصلی این بحث را تشکیل می‌داد. ظریف شریف زاده معاون اول وزارت دفاع تاجیکستان در نشست خبری که پس از انجام این ملاقات با خبرنگاران داشت گفت که محور بحث وضعیت افغانستان، فعال شدن گروه تنرو و دولت اسلامی در آن کشور و همچنان تأثیر آن بر کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی بود. به گفته ظریف شریف زاده، اعضای پیمان امنیت جمعی در این بحث روی استفاده از نیروی مشترک در برابر چالش‌های امنیتی و همچنان ایجاد یک سیستم هوایی و دفاعی مشترک تبادل نظر کردند. سوال اینجاست که گروه تنرو دولت اسلامی معصوم به داعش تا چی حد در افغانستان جای پای یافته است؟ شکری بارگزی عضو ولسی جرگه افغانستان در پاسخ به رادیو آزادی میگوید:
بدون شک موضوع داعش و بحث داعش و حضورش در افغانستان یک حقیقت انکار ناپذیر است. فراموش نکنین مناطق مرزی شمال افغانستان آرام آرام داره به طرف مرزهای ناامن تبدیل میشه که در تبانی با گروه های تندرو کشورهای آسیای میانه بستر فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش فراهم ساخته. در عین حال تبدیل شدن بیرق سفید به بیرق سیاه هم به اساس اختلافات ایدئولوژیکی و فکری و یا هم در نهایتش به دلیل عدم کاریابی مسائل که در گذشته هم مطرح بوده به عنوان یک تهدید جدی متصور است.
روسیه قبلا نیز در مورد افزایش فعالیت افراد وابسته به گروه داعش در کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی ابراز نگرانی کرده، گفته بود که این تهدید باید از طریق افزایش حضور نظامی روسیه در آسیای مرکزی جلوگیری شود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در دسامبر 2014 میلادی در مورد وضعیت در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی خواست تا گام‌های لازم بازدارنده را به مقابل تهدیدهایی که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند بردارند. پوتین در آن زمان گفته بود که کشورهای سازمان امنیت جمعی باید فعالیت‌های مشترک را با افغانستان انجام دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
پارلمان پاکستان امروز در مورد پیوستن این کشور در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد حوثی‌های یمن رأی مخالف داد. در این قطعنامه همچنان آمده که پاکستان باید بی‌طرفی خود را در جنگ یمن حفظ نماید تا بتواند در حل این بحران نقش فعال دیپلماتیک را بازی کند. قبل از این عربستان سعودی از پاکستان خواسته بود که در جنگ بر ضد حوثی‌های شیعه در یمن سرباز، کشتی و طیاره‌های جنگی بفرستد. مقیم نائب در این مورد گزارش دارد با این شرح:
اعضای پارلمان پاکستان قطعنامه ای را امروز به اتفاق آرا صادر کردند که در آن از طرف های درگیر در یمن خواسته شده تا اختلافاتشان را با گفتگوهای صلح‌آمیز حل کنند. اسحاق‌دار وزیر مالیه پاکستان مسوده این قطعنامه را در اجلاس مشترک اردو مجلس پارلمان قرائت کرد. جنگ یمن جنگ فرقه‌ای نبوده، اما بعداً امکان تبدیلی این جنگ به یک جنگ فرقه‌ای وجود دارد که به این ترتیب امنیت منطقه و هم پاکستان را به خطر مواجه می کند. بنابراین پاکستان به تمام طرفین درگیر در جنگ یمن برای حل از طریق گفتگو و مذاکره تاکید می کند. اما از آنجایی که موضوع خطر امنیت عربستان سعودی و حرمین شریفین در میان باشد، پاکستان در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. در قطعنامه گفته شده است که اگر جنگ یمن به یک جنگ تمام عیار فرقه‌ای مبدل شود، نتایج ناگوار در منطقه به شمول پاکستان به بار خواهد آورد. باز روی این که آیا اسلام آباد در جنگ یمن درگیر شود یا خیر، از چندین روز به این سو در پارلمان پاکستان جریان داشت. پاکستان کشوری با اکثریت سنی که با ایران مرز مشترک داشته و خود نیز دارای اقلیت شیعه می باشد، در مورد دخالت در بحران فرقه‌ای و جنگ نیابتی بین عربستان سعودی و ایران در یمن نگرانی دارد. بحران در یمن ائتلاف کشورهای عرب خلیج بر رهبری عربستان سعودی را بر ضد ایران رقیب شیعه‌شان در منطقه قرار داده است. از دو هفته قبل زمانی که عربستان سعودی حملات هوایی را بر علیه شورشیان حوثی در یمن برای انداخته، گروه های طرفدار عربستان سعودی در پاکستان گرد هم آمده از اسلام آباد تقاضا کردند که به ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن بپیوندد. این قطعنامه در پارلمان پاکستان بعد از بازدید وزیر خارجه ایران از اسلام آباد به خاطر گفتگو روی بحران یمن با نواز شریف صدر اعظم و سایر مقامات پاکستانی از سوی پارلمان این کشور تصویب گردید.
چند صد کارمند صحی آسیای مرکزی در یمن گیر ماندند. آنان میگویند که وضعیت انسانی در یمن روبرو خرابی است و جان این مردم در خطر است. جنگ شدید میان حوثی‌های یمن و نیروهای حکومت این کشور ادامه دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
صدها کارمند طبی از آسیای مرکزی در خشونت‌های در حال افزایش در یمن گیر ماندند. تیاره‌ها ده‌ها شهروند روس و همچنین پرستاران، دکتران و کارکنان صحی از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان را در چند روز گذشته از یمن برون کردند. اما برخی هم را با خانواده‌هایشان در یمن گیر ماندند، چون روند انتقال آنان از راه دریا و هوا به دلیل درگیری در یمن مختل شده. جمهوری های آسیای مرکزی از شهروندانشان خواستند که یمن را ترک کنند. حوثی های یمن بسیاری از جاهای یمن به شمول صنعا پایتخت این کشور را تحت کنترل خود درآوردند. جنگ شدید میان حوثی های تحت حمایت ایران و نیروهای حکومت یمن که از حمایت حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی ها برخوردارند جریان دارد. کارمندان صحی که گیر مانده یا خواستند در یمن بمانند اکنون با خطر مرگ توسط حمله های هوایی، بمباران و درگیری مسلحانه در نقاط مختلف یمن روبروستند. اکبر یک دکتر از ازبکستان است. او که از 4 سال گذشته در یمن کار میکند میگوید که در هر شفاخانه چند ازبک هستند.
آدم بعضی خاطر ولیفته و شنگ رفیش خصوص واگه.
در هر شفاخانه در اینجا 3 یا 4 ازبک وجود دارد. بعض ما به میدان هوایی رفتیم و در آنجا برای 4 روز ماندیم، اما نتوانستیم با یک پرواز از یمن خارج شویم. تخمین زده می شود که شمار شهروندان ازبک در یمن از چند صد تا به حدود 3000 تن می رسد. بسیاری از دکتران و پرستاران آسیای میانه‌ای که در یمن کار می کنند با قراردادهایی که از طریق شرکت‌های روسی دریافت کردند در آنجا کار می کنند. دستمزد ماهانه یک دکتر در کشورهای آسیای مرکزی به طور اوسط تقریبا $100 است، اما در یمن دکتران می توانند در یک ماه حداقل $600 به دست دارند. بسیاریشان از یمن به خانواده هایشان پول میفرستند. در این حال وزارت خارجه تاجیکستان به تازگی گفت که سفارت این کشور در قطر تلاش دارد تا شهروندان تاجیکستان در یمن را به مناطق امن انتقال بدهد. سفارت تاجیکستان در قطر تخمین میکند که حداقل 200 شهروند تاجیک در یمن هستند. هدیه داداجان‌آوا یک دکتر تاجیک که 10 سال میشود در یمن کار میکند میگوید که وضعیت انسانی در یمن نهایت خراب است. او گفته است که مواد سوخت و آب آشامیدنیشان در حال تمام شدن است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید کمپ یرموک که مهاجرین فلسطینی در سوریه که اخیراً مورد تهاجم شورشیان گروه دولت اسلامی قرار گرفت به اردوگاه مرگ شباهت دارد. سازمان صلیب سرخ بین المللی خواستار دسترسی فوری به فلسطینی های ملکی شده است که در کمپ یرموک در نزدیکی شهر دمشق گیر ماندند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قبل از آغاز بحران در سوریه در کمپ یرموک که بعد از جنگ سال 1948 میلادی ایجاد شده است، حدود 160 هزار مهاجر فلسطینی زندگی می کردند. اکنون در این کمپ حدود 18 هزار تن بود و باش دارند. در هفته ای که گذشت شورشیان گروه دولت اسلامی بر این کمپ حمله برده بخش زیاد آن را اشغال کردند. سازمان عفو بین الملل می گوید از هفته ای که گذشت تا اکنون حدود 18 مهاجر فلسطینی توسط شورشیان گروه دولت اسلامی در کمپ یرموک کشته شدند. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که با استقرار نیروهای سوریه در خارج و موجودیت شورشیان در داخل کمپ، هزاران تنی که در این کمپ گیر مانده‌اند در برابر تیغ دولبه قرار گرفتند. بانکیمون با ابراز این که نمیتوان ایستاد و قتل عام را مشاهده کرد، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: در وحشت موجود در سوریه، کمپ یرموک عمیق‌ترین طبقه جهنم است. بعد از 2 سال محاصره بی‌رحمانه، اینک حدود 18,000 فلسطینی و سوریایی توسط داعش و دیگر شورشیان تندرو به گروگان گرفته شدند. یک کمپ مهاجرین در حالت شبیه شدن به یک اردوگاه مرگ قرار دارد. سازمان صلیب سرخ بین المللی خواستار دسترسی فوری به فلسطینی های ملکی شده است که در کمپ یرموک در نزدیک شهر دمشق گیر ماندند. سازمان صلیب سرخ بین المللی می گوید با گذشت هر روز نیاز به مساعدت های بشری در کمپ یرموک افزایش می یابد که در جریان منازعه 4 ساله و قطع ارتباط با مساعدت از خارج شدیداً صدمه دیده است. گروه‌های حقوق بشر هشدار دادند که نیروهای حکومت سوریه با استفاده نادرست از بمب‌های بیرلی ضد حملاتشان را تشدید بخشیدند که این خود امکان افزایش تلفات بیشتر ملکی را در قبال دارد. نیروهای مسلح فلسطینی نیز در این کمپ برای به عقب زدن شورشیان گروه دولت اسلامی می‌جنگند. حسیبه حج صحراوی از سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: برای افراد ملکی که در کمپ یرموک گیر مانده‌اند، بعد از 2 سال محاصره توسط نیروهای دولتی سوریه و اینک هراس از مرمی، انفجارات و حملات، زندگی یک تلاش دردناک برای بقاست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.